په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی شکست سکوت ته بیل سوې دی. السلام علیکم. د پنځشنبه ورځ د غویا ساور شلمه د می میاشتې نه هم په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چې د اټکل له مخې له نیمایي زیات وګړي یعنې 3.1 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. آی او ایم د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې نن پنځشنبه خپور سوی دغه ورځ ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخ دی چې د دې هیواد نفوس چټک زیاتوالی په لوړه کچه د خلکو پې ځای کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو او د سرچینو کموالی د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې تېر شپه په خپل ټلګرام کې لیکلي چې چاودیدونکي مواد یې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي وو چې د فیض آباد ښار په جوزګون سیمه کې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنې کې درې طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو په دې ولایت کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د افغانستان د 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبت تیزو بادونو او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې سبا او بل سبا هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 میلی مترو پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 240 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 240 افغان بندیانو د خوشي کېدو پریکړه سوې ده. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له مخې برخمن سول چې یو تعداد آزاد او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې خوشي سي. هغه نه دی ویلي چې دغه افغانان د کومو جرمونو په خاطر په هغه هیواد کې بندیان سي وو او څه شمېر یې لا هم بندیان دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسله والو تېره شپه اووه نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوڅ ځایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمې کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګنده وسله والو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي چې د دې پېښې تر شا څوک دي. پولیس ویلي چې د دوی په باور دغه وژنې د قربانیانو له کار سره اړیکه نه لري. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي دي. یو این آر ډبلیو ای په خپل ایکسپاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار څخه دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. دغه ادارې خبر دا ری ورکړ که دغه کورونی خوندینې سي شای زیاته مرګ ژوبله پیښه سي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداروي سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبې نه وخت خپل بریدونه پیل کړل. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنځشنبه د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې کوي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هغه د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه کم 15 دقیقې دي. ورزو لنډو خبري برخو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. د دغه سازمان په حواله ویل سوي چې افغانستان کې له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلې هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 23.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 44.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 16.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبه ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې، اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو، څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم، خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویې ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو، چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي، او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته هیڅ مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوی چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM دغه راز ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول، او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغېز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره ګوري. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره شی سوداګریزي اړیکې لري. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید، وروسته د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15 له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین له خوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي، غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری